د مازیګر د څلورو بجو خبرونه ته شراغلاست په راپورونه کې اوري. په کندوز او سرپل ولایتونو کې تازه جګړې شوي.
چارواکي وایي چې د طالبانو د حمله په پایله کې ځینې سیمو اور اخیستی دی.
په شمال او نور سیمو کې وروستیو جګړو څه زیانونه اړولي.
دغه شل کاله افغانان له یو نسبتاً ښه ژوند سره مخ شوي وو چې یو ډز هم کېږي په ښارونو کې چې نسبتاً امن وو. دلته خلک له دغه ډول حالت څخه لرې وو.
په نړیوالو مسایلو کې په امریکا کې په کرونا وایرس یو وار بیا د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې شوي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرام. نن یکشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 18 د اگست اتمه. په پیل کې له نوریاس نورینا خبرونه اورئ.
پکتیا کې د ماین چاودنې په یوې پیښه کې د یوې کورنۍ 12 غړي ووژل شول. د افغانستان د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز د وژل شوي مشر دواخان مینهپال فاتح نن په کابل کې واخیستل شو. د پاکستان د تروریزم ضد پولیسو وایي درې مشکوک سغدریز یې نن سهار په لاهور ښار کې ووژل. د ایروپورنو له مخې سره پول او کندوز ولایتونو مرکزونه نن د طالبانو لاس ته ولوېدل. تر اوسه افغان چارواکو دا خبره نه ده تایید کړې او د دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کوماندو ځواکونه په کندوز کې هڅه کوي چې مهمې دولتي ودانۍ بیرته له طالبانو ونیسي. د دواړو ولایتونو د ولایتي شورا یو شمېر غړو رسنیو ته ویلي چې له سختو نښتو وروسته د سر پل او کندوز ښارونه نن د څو ساعتونو په توپیر د طالبانو لاس ته ولوېدل. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې د دواړو ښارونو د نیولو ادعا کړې او ویلي دي چې کندوز ښار د سختو نښتو په نتیجه کې ونیو او په سر پل ښار کې هم دولتي او نورې ټولې ودانۍ نیولې دي. د روانې جګړې په ډګر کې چټکو پرمختګونو ته په پام ګرانه ده چې د یو یا د بل لوري ادعاوې په خپلواکه توګه تایید شي. که د طالبانو په لاس د کندوز او سرپل ښارونو د سقوط خبره تایید شي، دا به په وروستیو درې ورځو کې د څلورو ولایتونو مرکزونه وي چې د طالبانو لاس ته لویږي. له دې مخکې دې ډلې د نیمروز مرکز زرنج د جمعې په ورځ او د جوزجان مرکز شبرغان پرون ونیو. په عین حال کې راپورونه وایي چې له تېرې شپې راهیسې د تخار په مرکز تالوقان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر سرچینو په حواله وایي چې طالبانو د دې ښار یو شمېر برخې نیولې او شېبه مخکې د تخار زندان هم ونیو. سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دې ښار کې د طالبانو د پرمختګ خبره نه ده تایید کړې. په کابل کې د امریکا سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن احساس کوي او دا یې ویلي چې افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونه د بریا لپاره روزنه، تجهیزات او غړي لري او اوس د طالبانو د حملو او تاوتریخوالي په وړاندې د مشرتابه او ارادې وخت دی. ولسمشر بایدن په داسې حال کې پر افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو حساب کوي چې د رسنیو د راپورونو له مخې نوموړي د B-25 او د سپکتر په نوم په وسلو سنبالو الوتکو ته امر کړی چې په افغانستان کې طالبان په نښه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا B-25 الوتکو د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر طالبانو بمباري کړې ده. د ښاغلي امان په وینا د امریکایي الوتکې په بمباري کې د طالبانو د ډېر شمېر وسلو او مهماتو تر څنګ د هغو تر سلو ډېرې نقلې وسلې هم ویجاړې شوې دي. د ټایمز او مل ورځپاڼو د راپور پر اساس د لښکرګاه، کندهار او هرات په شاوخوا کې د طالبانو مورچې بمباري شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې چارواکي د ماین چاودنې په یوه پیښه کې د یوې کورنۍ د 12 غړو د وژل کېدو او دو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پکتیا د امنیت قومندانې ویان حیات الله نظامی ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د چینو کلي په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې پر یوه سراچه ډوله موټر چې د یوې کورنۍ غړي پکې سپاره و د وسلوالو طالبانو له لورې ښخ شوی ماین وچاودېد.
د وسلوالو ترهګرو طالبانو د سړک غاړې ځای پر ځای شوي ماین د ملکي وګړو پر مساراچه ډوله موټر چاودنه کړې ده چې د یوې کورنۍ د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 12 تنه ملکي وګړي په شهادت رسولي او 2 تنه نور کوچني ماشومان هم ټپیان دي.
طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د تروریزم ضد پولیس وایي چې درې مشکوک سخت دریزې نن سهار وختي لاهور ښار ته نږدې پر یوه پټن ځای په برید کې ووژل. د پنجاب ایالت د تروریزم ضد ادارې په یو بیان کې وویل چې پولیسو وروسته له هغې دغه برید ترسره کړ چې معلومات یې ترلاسه کړي وو چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې اړوند سخت دریځو په سیمه کې په یوه کرایه کړي کور کې ځانونه پټ کړي دي. دا پیښه د لاهور په لمنه د فیروز واله په ښارګوټي کې رامنځته شوې ده. دغه مرکز وژل شوي کسان د افغانستان اتباع بللي چې په وینا یې پر امنیتي ځواکونو او د شیعهګانو د ویر پر مراسمو یې حملې پلان کړې وې. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکي وایي چې ایران چمتو دی چې د اټومي تړون په اړه ځنډیدلې خبرې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې پیل کړي. فرانس پرس او ډی پی ای آژانسونو نن په جلا راپورونو کې د یو جګپوړي چارواکي له قوله چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط څرګندونې کړي ویلي چې ایراني استازو په وروستیو ورځو کې ورته ډاډ ورکړی چې خبرې به په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه چارواکي ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اروپایي ټولنې مرکچی اندریکی مورا تیره اونۍ په تهران کې د ایران د نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و او د ایران د مرکچی پلاوي له مشر حسین امیر عبدالحیان سره یې خبرې کړې دي. د دغه چارواکي په وینا ټاکل شوی چې امیر عبدالحیان به د رئیسی په کابینه کې د بهرنیو چارو د وزیر دنده مخته وړي، خو تر اوسه پورې دا خبره رسمي نه ده اعلان شوې. جاپان به نن د اولمپیک مشال مل کړي او د اولمپیک دوبنۍ لوبې به چې د خپرې شوې کرونا وبا له امله په یو کال ځنډ ترسره شوې نن پای ته ورسوي. د دغه وبا له خپرېدو سره سره داسې ښکاري چې د دغو لوبو تنظیموونکي توانېدلي چې دغه لوبې چې شاوخوا 50,000 لوبغاړو پکې ګډون کړی و د کرونا په زیات شرایط بدلې نه شي. په داسې حال کې چې په سیمه کې د کرونا دلتا بڼه خپره شوې، په توکیو کې په یوه ورځ کې په متوسط ډول پر کرونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر له 50,000 واوښتی. چین د دغو لوبو د سرو زرو تر ټولو زیات مډالونه ګټلي. ورپسې ایټالیا 8، د امریکا متحدو ایالتونو 6 او جاپان 20 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. د نن ورځې په پای کې به د 14 نورو مډالونو ګټونکي هم معلوم شي او ورسره به دغه لوبې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پای ته ورسیږي او جاپان به د اولمپیک مشال د دغو لوبو راتلونکي کوربه ښار پاریس ته وسپاري. په ټوله کې متحده ایالات د 108 مډالونو په ګټلو سره د دغو لوبو ستر ګټونکی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او 10 دقیقې سوې د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. حکومت مانی چې وسلوال طالبان د کندز او سرپل شهرونو ته د ننسوي او هلته درنې جګړې روانې دي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې کندز او سرپل شهرونه یې نیولې دي. ملي دفاع وزارت بیا د طالبانو په عکس العمل کې ویلي د کندز ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي دي. له شبرغان او زرنج وروسته کندز او سرپل دوه نور ولایتونه دي چې طالبان وردننه کېږي. نور حال په دې راپور کې.
د زرنج او شبرغان لنیول وروسته طالبانو د تیر شپې راهیسې په سرپل او کندوز ښارونو درانه جګړه پیل کړې. د افغانستان حکومت مانی چې طالبان د دوو ښارونو ته د نشوي خدم نتیز واکونو له سخت مقاومت سره مخ دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ترا لیږلي پیغام کې لیکلي طالبانو له تیر شپې راهیسې پر سرپل او کندوز بریدونه پیل کړل او اوس په دې ښارونو کې درانه جګړه روانه ده. طالبان بیا د دې دوو ښارونو د نیولو ادعا کوي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي سرپل او کندوز یې نیولي او په دې دوو ښارونو کې د وسلوالو پرمختګ روان دی، خو ملي دفاع وزارت دا خبره نه مني. د دې وزارت ویان روح الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل په کندوز، سرپل او جوزجان کې په شدت جګړه روانه ده.
په کندوز، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د ترهګرو د ځپلو په مخه جګړه په شدت سره دوام لري او د تهدیداتو د له منځه وړلو په مخه به له ټولو نظامي ګزینو څخه ګټه نه وشي.
د وزارت په یو خبر پاڼه کې هم لیکلي په کندوز کې کمانډو ځواکونو د شهید عبدالرازق سرورلاري او د ملي رادیو ټلویزیون ودانۍ له طالبانو بیرته نیولي او د ښار په نورو څنډو کې عملیات روان دي. هغه له په ټولنیزو رسنیو کې هم یو ویډیو خپره شوې او په کې ښکاري چې د کندوز ښار دننه په یو شمېر هټیو کې اور لګېدلی. په ویډیوګانو کې د خلکو له قوله چې دا اور د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې په پایله کې لګېدلی چې خلکو ته یې مالي زیان اړولی دی. تر اوسه د کندوز او سرپل په ولایتونو کې د روانې جګړې په اړه د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته، خو ملي دفاع وزارت وایي تېرو 24 ساعتونو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې تر 600 زیات طالبان وژل شوي. نو کندوز او سرپل سربیره طالبانو تیره شپه پر تخار، کاپیسا، پنشیر او بدخشان هم بریدونه کړي، خو حکومتي مسولان وایي دا بریدونه یې په شاتم بولي او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده، خو طالبان بیا په دې بریدونو کې د خپل پرمختګ خبره کوي. په تخار کې هم سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د دې ولایت محبس له یوې سخت جګړې وروسته نیولې دی. بلخوا د طالبانو د دې بریدونو په اړه غبرګونونه هم شته. په کابل کې د امریکا سفارت نن یو خبر پاڼه کې لیکلي افغانستان پر ښارونو د طالبانو بریدونه غندي. په اعلامیه کې زیاتر شوی. د نیمروز په زرنج، د جوزجان په شبرغان او لخکرګا کې د طالبانو بریدونه چې په زور ځانونه حاکمول غواړي د منلو نه دي، او دا کار د هغه ادا سره ټکر کې دی چې طالبان وایي د خبرو له لارې شخړه حلوي. طالبانو تیرو دوه ورځو کې د زرنج او شبرغان ښارونه نیولي، خو حکومت وایي د نیول شویو سیمو د بیرته خپلولو لپاره عملیات روان دي.
له کندوز، سرپل او جوزجان ولایتونو څخه د تازه جګړو راپورونه ورکول سوي دي. دفاع وزارت ویلي چې په کندوز ښار کې ځینې سیمې له طالبانو بیرته نیول سوي دي. په سرپل کې هم د جګړې د شکیل لوریو ترمنځ د مرګ ژوبلې اوښتو راپورونه ورکول سوي دي. د افغانستان په شمال کې مې د ازادي راډیو له خبریال څخه شیبه مخکې د کندوز، سرپل او جوزجان د وروستي وضعیت په اړه پوښتنه وکړه.
نن سهار طالب استوالو د څلورو ځایونو څخه د کندوز پر ښار حمله وکړله چې د شدید حملې په پایله کې افغان امنیتي ځواکونو شاتګ وکړ. او طالب ځواکونو د کندوز مرکز کې ځان د ترافیکو چوک ته رسولی دی. دغه مهال جګړه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ او همدارنګه د طالب وسلوالو ترمنځ په هوایي ډګر ته څیرمه د قلدو تر څنګ په قندوز کې او همدارنګه د امنیت قوماندانۍ په وړاندې دلته دوام لري. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې دوی د قندوز ولایت نیولی، خو د قندوز د کمانډو ځواکونو قوماندان وایي چې د یو لړ تصفیه عملیاتو په ترسره کولو سره په قندوز ولایت کې د ملي تلویزیون مقر او همدارنګه د شهید عبدالرازق په نامه یو څلور لارۍ د طالبانو لاس آزاد کړی، او د جګړې په پایله کې طالب وسلوالو ته درنه تلفات ورواوښتي دي. په قندوز کې روانې جګړې ډېر شمېر کسان بې ځایه کړي دي، خلک اواره شوي دي، او همدمهال نور ولایتونو لکه بغلان ته په تیښته کې دي. د دې تر څنګ په سرپل ولایت کې هم نن طالبانو ادعا وکړه چې دغه ولایت یې نیولی دی. را رسیدلې ویډیوګانې او تصاویرونه رسنوي ته ښکاروي چې طالب وسلوالو د سرپل ولایت مقام نیولی، او همدارنګه هڅه کوي چې د امنیت قوماندانۍ او نور ادارو ته هم ځان ورسوي. د سرپل والي عبدالحق شفق رسنوي ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه او همدارنګه ځینې اداري مسؤلین د سرپل په امام کلان سیمه کې په نوروستپه کې هلته د ملي اردو یوه قرارګاه ده، هلته ځای پر ځای شوي دي، او 209 شاین قلوردو هم پر سرپل مرکز باندې حملات ترسره کړي دي چې قلوردو ادعا کړی چې درانه تلفات طالبانو ته پکې اوښتي دي. طالب وسلوالو تر دمه په دغه تړاو څه نه دي ویل. اخوا بیا طالبانو ویلي چې پر تخار یې هم د دغه ولایت په مرکز تعلقان ښار باندې له څو ورځو راهیسې حمله پیل کړي او نن یې پرمختګ درلودلی. په تخار کې سیمه ییز سرچینې هم تاییدوي چې طالب وسلوالو د تخار زندان مات کړی دی او هڅه کوي چې زندانیان راخوشي کړي. محلي چارواکو ده هم ویلي کې په موقع ورته کومکي ځواکونه ونه رسیږي، نو د طالبانو پرمختګ به چټک شي. خو بیا خلکو ګواښ کړی چې حکومت هوایی حمله ډیر ژر تر سره نکړي، نو د طالبانو لوري به هم کسانو ته په جګړه کې تلفات ورواوړي. تر دمه په تخار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو ولسی پاتون کوونکو او طالب وسلوالو ترمنځ سوال خوده لامل د تلفاتو شمیره دقیق نه ده. له تخار څخه هم خلک په تیښته دي، هغه سیمو ته دوی په تک دي چې لری پرتی سیمې دي، هلته هغه امنیت یو څه نسبت ښار ته پکې ښه دی، او ډېر شمېر د کورنۍ بدخشان ته په تیښته کې دي.
له کندوز، سرپل او جوزجان څخه د تازه جګړو راپورونه ورکول سوي دي. دغو جګړو له کبله د خلکو ملکیتونو ته هم زیانونه اوښتي، او ګڼ کسان د جګړو له سیمو نورو ځایونو ته بې ځایه سوي دي. په دې اړه مې له ذبیح الله استاد سره چې د افغانستان په شمال کې د خبریال او د بغلان د والي مرستیال په توګه دنده ترسره کړې مرکه کړې ده. لومړی مور څخه پوښتنه کړې چې په شمال کې وضعیت ولې یو دم داسې بدل سو؟
بدبختانه خو له تیرې ورځې را په دې خوا موږ هم په سیمه ییزه توګه په عامه توګه دغه خبرونه موږ ته رارسېدلي دي چې له بېګا راهیسې د سرپل او د قندوز حالت ښه نه دی. جګړه ده او حالت روان دی. ښکاره خبره ده چې ځینې سالنګارۍ به شوي وي، ځینې صحوي شوي دي، ځینې خطاوي شوي دي. مقابل لوری له همدې څخه ګټه اخلي او په ښارونو باندې بریدونه کوي.
تاسو د خطاو او سهلنګری یادونه وکړه، دا خطاوی څه دي؟ یعنی کوم کارونه نه دي سوي چې دغه وضعیت راوستلې؟
دم ګړی پم دغه اوس وخت خو هم دومره ویلی شو چې په جنگ پر مهال باندې خو چې خطاوی کیږي هغه نو نظامی خطاوی دي، جګړی دي، خطاوی دي، ټول هم غوړخونه ته دغه ګوته نیول کیږي کوم چې په نظامی برخو کې دي. ښکاره خبره ده چې په دې وروستیو کې کله چې د ولایت په مرکز باندې برید کیږي او هغه د اور لاندې نیول کیږي، نو ښکاره خبره ده چې نظامی برخه خپل مسؤلیت په خاطر نه دی ادا کړی.
او د دغو جګړو د بشري اغیزو په اړه راته وایست چې پر ملکیانو یې څه تاثیر کړی دی، څه زیانونه ور اړولی دي، د بې ځایه کېدو ستونزه هلته څومره ده؟
ټولو غټه د اندېښنې مسله همدغه ده. موږ چې کله خبره د وطن کوو، د خلکو په ولس کوو، نو د اندېښنې مسله همدلته ده. جنگ چې په کوم ځای ونښلي هلته د بشر او د انسانانو په روان حالت باندې تاثیر کوي، د هغوی په اقتصاد باندې تاثیر کوي. څه فکر کوي چې په دغه شل کاله افغانان له یو نسبتا ښه ژوند سره مخ شوي، اوس یو ډز هم کیږي په ښارونو کې چې نسبتا امن وو، دلته خلک له دغه ډول حالت څخه لرې وو، په دوی باندې تاثیر کوي. فکر وکړي په کندوز کې به یو مارکیټ وو راخستی دی، په دغه مارکیټ کې به غریب خلک وو، ولس به وو، دوی به د ورځې باید د سل افغانانو د پیدا کېدو په خاطر دغلته یو کوډله جوړه کړې وه او دغه کوډله وو راخلي. یا کتور ښارونه وګوري، یو څوک د ګاډۍ په سر باندې یو څه پلوري او هغه ماښام به خپل کور ته خپلو بچیانو ته به حلاله روزی پیدا کوله. دغه تجارت نه واخله تر وړو پورې، دا ټول تر تاثیر لاندې راځي او همدغه دی چې بشر له ستونزو او له جدي کړاوونو سره مخ کیږي.
ولسمشر غنی دوه ور یادونه وکړه چې دا وسلول طالبان هغه وسلول نه دي چې شل کاله مخکې و. د په خبره چې وسلول طالبان او ظالمانه چلند کوي، د خلکو ملکیتونو باندې هم رحم نه کوي، اوس چې دغه وسلول طالبان شهرونو ته دننه کیږي، تر پخوا د دوی په چلند کې څه توپیر تر سترګو کیږي؟
زه خو دا وایم چې کله جګړه شوه هلته خو چلندونه ټول بدلیږي، هر څه په بل مخ باندې اوړي. زه نه پوهېږم چې په یو دغسې حالت کې د یو افغان یو عادي افغان دپاره چې هغه په یو ښار کې د یو عادي وګړي په توګه ژوند کوي، دغه چلند که ښه وي، دغه چلند که بد وي، دغه چلند که هر ډول وي، دا ناوړه چلند دی. د یو چا په کوڅه کې چې ډس کېږي، د یو چا د کور په سر چې مرمۍ تېرېږي، له دې نه به بل ناوړه چلند څه وي؟ پاتې شوه د دې چې هلته د عامه شتمنۍ لوټ شي، هلته د هغه دولتي تاسیسات چې بېرته د دې ملت د دې افغانانو مال دی، دې ته د جان ورسول شي. دا خو لا ډېرې غټې خبرې دي. زه خو وایم چې زه په دغه هم تر ټولو غټ ناوړه چلند دی، لکه د هلمند په سړک باندې چې کوم ماشوم پړ مخه پروت و، د دغه ماشوم جواب څوک ورکولی شي؟ د دغه تصویر په لیدلو باندې چې هر افغان په هر ګوټ کې دی او کومه ویره او کومه ترای حس کړی دی، دا څوک حس کولی شي؟ پاتې خو لا ډېرې لویې خبرې.
پخوانی خبریال او د بغلان د ولی پخوانی مرستیال زبیح الله احساس و چې د افغانستان په شمال کې د تازه جګړو د بشري زیانونو په اړه څرګندونه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دوه اونیز پروګرامونه د همدې خبرونه په دویم انیمای کې اوریدلې سي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام خو اوس د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د کندهار او هلمند امنیتي چارواکي په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د شاوخوا سلو وسلوارو د وژل کېدو او 500 نورو د چپې کېدو خبر ورکوي. بل خوانند د دویم ورځ لپاره د کندهار پر هوایي ډګر د راکټي بریدونو لکبل دغه ولایت ټول ملکي الوتنی ځنډیدلې دي. نور حال په دې راپور کې
په کندهار کې د 215 متل کولی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال جګړن صادق سه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار ښار پر امنیتي کمربندونو او د غراز ډنډ او جړی ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې وسل بیش وسلوال طالبان وجل سوي او شپږ بشنور ټپیان سوي دي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار ولایت په ډنډ، جړی او د کار په اړوند سیمه کې تصویري کمانډوي او زراوي ضربات ترسره کړل. په دغه عملیاتونو په ترڅ کې وسلوېخ وسوال ترګر وو وجل سو او شپږ مشت تنا تپیان سو.
په اني وخت کې د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار ښار د جګړو ول بلابیل سیمو دوه مړي او شپږ مشت تپیان ورول سی چې اتل سی په مرمۍ یا وته د هوان د لګیدو په پیښه کې تپیان سی. د میرویس روغتون مسول محمد اوت فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې لدی جمله شپاره سیمل کې اندي. د هلمند امنیتي چارواکي هم په تیرو څلورو ساعتونو کې د 450 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او دروشت نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د 215 میوان کول اردو ویان جګړن عبدالقادر بهادر زی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو ته د غمرګ جوبله په هوایي او مزکني بریدونکو کې اوښته
په تیرو څلورو ساعتونو کې د لښکرګاه خار او د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان هوایي او ځمکني ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې څلور پنځه صلیب ترهګر وژل شوي او درویشت تنه یې ټپیان دي.
وسله والو طالبانو د امنیتي چارواکو د ادعا ته په عکس العمل کې ویلي چې افغان او بهرني ځواکونو په هلمند کې په هوایي بریدونو کې د صافیانو روغتون او د انور خان په نوم یوه لیسه ویجاړه کړې. بلخوا نن د دوهمې ورځې لپاره په کندهار کې د احمدشاه بابا پر هوایي ډګر د راکټي بریدونو له امله دغه ولایت ته ټول ملکي پروازونه ځنډېدلي دي. د هوایي ډګر مسؤل مسعود پښتون د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سهار لس بجې دوه راکټونه پر هوایي ډګر لګېدلي خو ځاني او مالي زیان نه دی اړولی. د شاغلی پښتون په وینا دوی هیله لري چې سبا ورځ ته حالت نورمال سی او ملکی پروازونه بیرته پیل سي.
دواړه کې سره راغلي دي شکر دی مزاجي او نمالي تلفات نه لري. سبا ته ان شاء الله بیرته نورمال سي خدای دې چې دا راکټونه راځي. هغه وخت کې پرواز شرکت نه کوي ځکه چې د انسانانو ژوند په خطر کې دی.
دا په تیرې وونه کې په کندهار کې د احمدشاه بابا پر نړیوال هوایی ډګر پنځه مراکټي حمله ده. تیر ورځ د کامیر هوایی شرکت د ویلوتکی د ناستې پر مهال راکټي برید سوی وو او د زمری په نهمه د یو راکټ تر لګیدو له امله د الوتکو رنوی تخریب سوی وو.
په کندهار او هلمند کې مو د امنیتي وضعیت په اړه راپور وورید. موټر چلوونکي او خلک وایي چې د ورزګان او کندهار ترمنځ د لارې تړل کېدو سره خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دې لارې پر سر تلونکي مسافر موټر چلوونکي وایي چې دغه لارې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملکیانو پر مخ تړل شوې ده. دوی وایي چې د لارې د تړل کېدو سره سم په ترینکوټ ښار او کندهار کې ګڼ ناروغان بند پاتې دي او اوس مهال د کندهار ولایت پر نورو فرعي لارو د خلکو د مجبورۍ پر اساس چې ورسره د غلارت څو برابر اوږده سوي ده.
د ورزګان او قندهار د لوی لارې پر سر تلونکو مسافر او موټر چلوونکو وای یا د لارنن لسم ورځ هم طالبانو د ملکی خلکو پر مخ تړلې ده چې دوی لګنو ستونزو سره مخامخ کړي دي. که څه هم د غلارت تړل سوي او ګڼ شمیر موټرونه او مسافر په ترینکوټ ښار کې بند پاتې دي خو یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې د خلکو د مجبوري پر اساس کندهار ته ځي نو دوی اړ دي چې یوه شپه او یوه ورځ مزل وکړي. اته جرش کلن محمد رحیم د ورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره یو غټ موټر چلوي. نوموړي وای کله چې طالبان ور باندې د لاره تړلې نه یوازې دا چې ګټه نه ده کړې بلکې ورته څو چنده زیان هم رسیدلې دي.
جی محمد ری مٹر پردالین چلو تقریبا خونو لس ورځ پنځه لس ورځ بکی جز مژ د دېستون سره مخسیوی چې را بار کړی می پنځه لس زره روپی شل زره روپی به کرایې زما په کر سره ماته ګټه پاتې شي. پنځه څلور زره کالداري می یو دانه ټیر په بشکړی دی هغه خپل ګټه خو می ولاړه چې ولاړه هغه خو مشوره و شل زره پنځه زره تقریبا د ځانه پشکی باقی انونو لار نستلار خو بس مطلق ماش په نامه لار ده هغه پرداره کوم انجی لکه د یو بام پر بغل باندې چر روانې ولې خامه لارې دی غونډیانې دی. مټر مو دغه د جې پلاچ راتلو چې دا ټیرې بش کړلې کچيري دا مټر بریکار نه وای کړی پنځه کاته بو ما وشتي وای شپږ بو ما وشتي وای لس بو ما وشتي وای.
د دې لارې تړل کېدو د کوچنی موټرو پر کاروبار هم منفي اغیز کړی دی ځکه اوس مهال دغه وشدې لارې ته پکتو زیات شمیر خلک زړنه شکوي چې پر دغه خراب لاره کندهار ته لاړ سي. نور احمد د ورزګان او کندهار ترمنځ پر یاد لاره فیلډر موټر چلوي. د ازادي راډیو ته ویل چې نن نه هم شپه د پترینکوټ ښار کې د سپرلیو په تمه تیروي.
مسافر تک را تک دون نه کوي سره په خو به 15 موټر او تل شپه ته موټر به تل په ګرد اورات باندې 15 موټر 10 موټر 12 موټر زمانه نه مشبه ده چې د لیورته ناشم کور په کندهار کې دي د مسافرۍ گزاره ژوند کوو.
لدی ټول سره سره د یادلاري په تړل کېدو سره ناروغان او سپرلی هم لګونو ستونزو سره مخامخ دي او ترڅنګ په شار کې د خوراکي توکو به هم ورسره څو چند لوړی سوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو سازمانونو پر لپسې په افغانستان کې د جګړې لشکیل لور غوښتې دي چې د ولسی خلکو د سر او مال خوندیتوب یې کې نه کړي او د هغوی د آزاد تګ راتګ مخه دې نه نیسي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا په دې اړه نه خبري شي خوای یا د لارې کده د ملګرو لوري هم تړل سوي وي نو دا کار به د ملکی خلکو د خوندیتوب په مخه کړی وي. د ورزګان ولایت د امنی کومندانی مسولین هم د طالبانو لوري د یاد لاري تړل کده منی خوای یا د لارې طالبانو د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده. په دغه ولایت کې د پولیس ویان مخبر الله سالار ازادي راډیو ته ویل چې د اورزګان نړوند ټوله لارې د ملکی خلکو پر مخ خلاص ده او هیڅ ستونزه پکې نشته.
د اورزګان کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو سره ناسته وسوه، ستونزې واورېدل سوې. کوم ستونزې چې پر یاد لار موټر چلوونکو ته جوړیږي هغه ساحه بالکل د اورزګان په ستړاو نه لري، هغه ساحه مربوط د کندهار ده. شریعت لارې د وسلوالو طالبانو د خور ته تړل سوې دي. کومه ساحه چې د اورزګان مربوط کیږي، کومه لار د اورزګان مربوط کیږي، هغه بالکل د عامو وګړو پر مخ شپه ورځ خلاصه ده. پلان لرو ژر تر ژره په پر یاد لار باندې عملیات وسی.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي او ولایتي مسولینو سره هم خبري وکړي، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري، پر داسې مهال د ملکی خلکو پر مخ تړل سوې ده چې دغه ولایت پر جګړو او کرونا سربیره وچکالی هم سخت ځپلې دي.
ستاسو ل پیغامونو
ګران ورور د نړۍ ټول مسلمانانو ته، افغانستان چې اوس کورونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مري، دا خو دې خصوصل هاو یا دې په زرهاو مري چې درک نه پلري، او بل دغه روپۍ چې د کورونا په نامه باندې تیور تي هم دغه دفاع نه مصرف کړی. زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي. داسې حالې په افغانستان کې چې دغه ورځ چې پر غرو باندې راښکته چې د کورونا داسې ستړیا او سختي جوړه کړې په ټوله سهاراو کې منطقې درک نه لري. طالبان په لاس کې ډېره سخت سړیا جوړه کړې، او بل یو داسې د زړه درد او سړه وتوده ته بس په ټول افغانستان کښې خپره ده. زما د نړیوالو څخه دا هیله ده چې خپلې مرستې درې وکړي او خپله یې مدیریت کړي.
زه د بادغس ولایت د بالامرغاز د ولسوالۍ ځینې در سره په خبره کې یم. زموږ سره د کورونا په هکله ځینې کې هېڅ نه و، کومک نه ده سوی، نه د موسسات د خوا ځینې، نه د دولت د خوا ځینې. زموږ په منډي کې کورونا داسې تېزه ده، خالګم شی نه لري، د اقتصاد د خوا ځینې ضعیف دي. بالا ورور نه مو دولت ته لاسرسی سته، نه مو ډاکټر ته لاسرسی سته، نه سړک لرو، نه موټر لرو. موږ د دولت ځینې دا خواهش کوو زموږ سره دې کومکونه وکړي، موږ د انساني ناورینو سره مخ یو. وسلام
حق دی د جلالآباد ولایت نه تاسو سره تماس کړم. اور دلته دغه چنډه کاروبار نه نشته، کرونا دا غریبانان جنگونو فقر سره مخ دی، دې غم وکړي. اور دلته خو یو دغه کم خلک چې سره مرسته کوي، دغه سیاسي موسسه او دغه موسسه د ماجرونو ریاست چې کم دی، دلته هغه چا سره مرسته کېږي چې یا ملک یا دلته دي شینی کم دی، چې کړي د غریبانانو راغلي هغوی سره مرسته نه دي شوي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او سم یو نړیواله مسأله تعقیبو. امریکا یو بیا هر ورځ په اوسط ډول سل زره د کووید 19 ناروغي مثبت پیښې ثبتوي. د مثبت پیښو په دومره شمیر سره وضعیت بیرته هغه سي سوي دی لکه د تیر کال په ژمي کې چې وو. د نړیوالو اژانسونو په حواله جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکزونو رئیس روشل والنسکی سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې که خلک واکسین نسی شایي د ورځې مثبتې پیښې څو لکو ته ورسیږي، همغسې لکه د روان کال په جنوري میاشت کې چې پیښې اوج ته رسېدلې وې. روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې دا ناروغي او مړینې به تر هغو روانې وي چې نور امریکایان هم له سته واکسینو استفاده ونه کړي. د امریکا 50% اوسیدونکي بشپړه واکسین سوي دي، او تر 70% زیاتو بالغو کسانو یې لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. په جون میاشت کې مثبتې پیښې کمې او د ورځې 11,000 سوې، خو اوسني ارقام د ورځې تر 1,00,000 زیات دي. له دې وبا څخه ژوندي پاتې سویو د امریکا په اټلانټا، نیویارک، واشنګټن ډي سي، ډنور او ګڼو نورو ښارونو کې د اګست په 8 نیټه له خلکو وغوښتل چې ماسکونه پر مخ کړي او واکسین سي. تانیا واشنگتن چې په اټلانټا کې له کووید درغیدلو کسانو غونډې جوړې کړې، وایي په دې ښار کې د یوې کلیسا مخې ته شاوخوا 50 کسان راټول شول او وی ویل که څوک یو کس هم وژغوري لوی کار به یې کړی وي. تر امریکا او هند وروسته په برازیل کې هم د کووید 19 مثبتې پیښې زیاتې سوي دي، او د نړۍ پر کچه تر امریکا وروسته دوهم هیواد دی چې ډېرې مړینې پکښې سوي دي. په برازیل کې په 24 ساعتونو کې د کووید 19 درود 30 زره او درود 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. او په دې واد کې په ټوله کې د مړینو شمیر 15,250 رسیدلې دی.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته ورسېږئ. خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د غرض تیر خبرونه په سبتي بڼه د ازادي رادیو پر وی پاڼه پیدا کړي. آدرس مو د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د انصاف پلاټ کې او د ورکو اجزانو د لاټې پروګرام د غرض سپورټي خبرونه هم درته خبرو. خو ترګه مخکې نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د راپورونو له مخې د سرپل او کندوز ولایتونو مرکزونه نن د طالبانو لاسته ولوېدل. تر اوسه افغان چارواکو دا خبره نه ده تایید کړې او دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کمانډوز واکونه په کندوز کې هڅه کوي چې مهمې دولتي ودانۍ بیرته له طالبانو ونیسي. د یو بل خبر له مخې راپورونه وایي چې له تېر شپې راهیسې د تخار په مرکز تالوخان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په کابل کې د امریکا سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن احساس کوي او دای ویلي چې افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونه د بریا لپاره روزنه، تجهیزات او غړي لري او اوس د طالبانو د حملو او تاوتریخوالي په وړاندې د مشرتابه او اراده وخت دی. په پکتیا کې چارواکي د ماین چاودنې په یوه پیښه کې د یوې کورنۍ د 200 غړو د وژل کېدو او د نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پکتیا د امنیت قمندانې ویان حیات الله نظامی ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د چینو کلي په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې د طالبانو لخوا یو ښخ شوی ماین پر یوه سراچه ډوله موټر والوت. د افغانستان د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز د وژل شوي مشر دواخان مینپال فاتح نن په کابل کې واخیستل شوه. مینپال د تیر جمعې په ورځ د کابل په دارالامان سیمه کې په یوه برید کې چې مسؤلیت طالبانو واخیست ووژل شو. د پاکستان د تروریزم ضد پولیس وایي درې مشوک سخت دریځ یې نن سهار وختي لاهور ښار ته نږدې پر یوه پټنځای په برید کې ووژل. دغه مرکز په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې اړوند دغه سخت دریځو پر امنیتي ځواکونو او د شیعهګانو د ویر پر مراسمو حملې پلان کړي وې. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي ایران چمتو دی چې د اټومي تړون په اړه ځنډیدلې خبرې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې پیل کړي. جاپان به نن د اولمپیک مشال مړ کړي او د اولمپیک دوبنۍ لوبې به چې د خپرې شوې کورونا وبا له امله په یو کال ځنډ ترسره شوي نن پای ته ورسوي.
په بامیان ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ د بایسکل ځغلولو سیالۍ نن پیل شوې. د دې ولایت د بدني روزنې رئیس محمد اسحاق هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د 25 لوبغاړو ترمنځ په 50 متره واټن کې ترسره شوې. ښاغلی هاشمي وایي په دې سیالۍ کې 10 نجونې او 15 هلکانو ونډه اخیستې وه. د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې لومړی مقام زهرا رضایی او دویم مقام جمعه خان احمدي ترلاسه کړ. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزی د پاکستان پر وړاندې لوبې ته د غوره شوي ملي لوبډلو لوبغاړو سره د خدای پامانۍ په لیدنه کې د پاکستان پر وړاندې د راتلونکي ښو لوبو په ترسره کولو ټینګار وکړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل ښاغلی یوسفزی دغه شان د ښې ځلیدنې په مخه لوبغاړو ته د مادي او معنوي ډالیو د ورکړې ژمنه هم وکړه. ټاکل شوې د کرکټ نړیواله شورا د سوپر لیګ سیالیو په لړ کې افغان ملي لوبډله د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ لوبې ترسره کړې چې دا لوبې د روان 2022 کال د سپتمبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پیل بیا تر 8 نیټې پورې دوام کوي. او د توکیو د 2020 اولمپیکي سیالیو په دوام امریکا د والیبال خزینه لوبډلې په لومړي ځل د سرو زرو میډال وګټه. دغه سیالي د برازیل هیواد پر وړاندې ترسره شوه چې امریکا د 3-0 د امتیاز په ترلاسه کولو سره بریا خپل کړه. د جاپان د 2020 کال اولمپیکي سیالي چې د جولای په 28 پیل شوې وي نن پای ته ورسېده.
انصاف پلټکی یو چې هغه په سیور شبلو یا هغه په سیور شم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریته نه مکان په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کو زما د یک سر نه وشت
خو مسؤلین سوای
کو چې حضرت وی ګره کوه حضرت ان شاء الله موږ جنګونه په سیور کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمونږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورې چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالرؤف ازادي رادیو ته ویلي چې کله چې د چین په ولسوالۍ کې داعش میشتو، د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس نه اوبلري او نه غذایي مواد. دوی له حکومت مرسته غواړي. دغه ستونزه مو د چین له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. اوس به عبدالرؤف په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده. مشکل دی سو خانو تاسو سو کورونه بستی نو د پچیشی کې زیانمن شوی وای تاسو نو دا سروے چوکستان نو میں پکے ولی کلو نو تاسو خو به یو نماینده لرلو، نو نماینده ته لیستونه نه ورکړي؟ نو دغه مشکلات هم ولسوال سره شریک کړي. نو تاسو اوس څه شي ته ضرورت لرئ؟ خوراکي موادو ته او که نه غواړئ چې کورونه مورونه جوړ شي او ترمیم شي درته؟ نو اوبشته اوبه نو دا اوبه چې نشته د زراعتي ځمکې څنګه چل دی؟ وچې شاړې پرتې دي که څنګه؟ اوس تاسې مرسته غواړئ نو؟ یعنې مرسته دې در سره وشي؟ دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د چین د ولسوالۍ له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. اوس به ښاغلی سعادت په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي. آواز مه اوری صاحب. سعادت صاحب، دا چین د ولسوالۍ نه تقریبا سل کوره دا رادیو ازادۍ ته ټیلیفون کړی چې زمونږ کورونه بران شوي دي، داعش سره په جګړو کې اوبه نه لرو، زراعت هم خراب دی او کومکونه موږ ته نه دي رسیدلي. دو سره د کومک لپاره څه تدابیر او پلانونه شته؟
سل کورونه نه دي، دا تقریبا په جګړه کې موږ د جلالت ماب جمهور رئیس حکم په واسطه باندې چې یو ځل هیئت را لېږلې او قمرالدین شینواری د هیئت په لاس کې و. موږ سروې کړې ده، تقریبا 2328 کورونه په چین کې د جګړې په جګړه کې خراب شوي دي. څوک مکمل تخریب دی، څوک نیمه تخریب دی. همدارنګه په دا دوه کاله کېږي چې موږ د چین اکثریت ساحات امن کړي دي او اکثریت ساحات یې د دولت لاسته وړي دي. په دې دوو کلونو کې د دولت لخوا نه، همدارنګه د همکارو مؤسسو لخوا نه،
بشری موسسو لخوانه یا مداسې خیریه ټولنو لخوانه مختلف کومکونه ورسره شوي دي، خو دا کومکونه په دغه اندازه نه دي چې مونږ په دې باندې حساب کړو چې د خلکو ضرورتونه پوره شي کړلی. نو هیله ده زمونږ حکومت سره همدارنګه زمونږ د خپلو فواید امیر ریاست سره د انتخابات ریاست سره همدې سره په مونږ
ساده صاحب دا سړکونه او اوبه او د زراعت مسائل د خو اوږدمهاله پروژې دي، دوی چې اوس موږ د فتن خوراکي مواد او دغه سي اولیه مواد ته اړتیا لرو، د دې د پاره څه تدابیر شته؟
خوراکی مواد تا تقریبا داسې قصوګ نشي کولای چې ټولو ته ورسېږي. ما په 2013 او په 99 کې او 1990 او 1999 کې تقریبا د ایف جی ایل لخوا نه د 2000 فامیلو ته په هر کال باندې درې درې میاشتې چې نومبر ډسمبر اکتوبر نومبر ډسمبر درې درې میاشتې کې د ډبلیو پی په مالي لګښت باندې مرستې ورسره شوې دي. د 2000 فامیلو سره درې کاله تقریبا داسې وه چې 6000 فامیلو سره مرسته شوې ده. همدارنګه د کډوالو ریاست نه شوې ده د آی او ایم د لخوا نه دې سره مرستې شوې دي. همدارنګه په د کرونا سره د مبارزې په مقابل کې له مختلفو خیریه موسسو نه شوې دي. نو مونږ خپل هر ځل کوو، نو داسې به نه چې مونږ چپ ناست یو، داسې به نه چې ټول کورونو ته سړی حکومت دې ټول راولېږي او ټول چې څوک اوسېږي. نو داسې ډېرې ولسوالۍ دي چې دغه شانې ځپېدلې دي، هغې سره په خپل وس او توان باندې کومک کېږي په نوبتخار شکل باندې. اوس دستیم تقریبا د کډوالو سروې روانه وه، د آی ډي پیز سروې روانه وه او د عودت کنندو سروې روانه وه. 200 فامیلو سره تقریبا د چین او سپین غر کومک شوی دی او نن هم لیستونه برابرېږي چې آی ډي پی څوک دي او د چیوي څوک دي. د کډوالو چارو ریاست سره په دې باندې تفاهم شوی دی چې هغې ته مرستې.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالروف ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس د کرنې لپاره اوبه نه لري او د غذایي موادو له کمښت سره مخ دي. او د چین ولسوال ښاغلي عاشق الله سادات وویل چې د دې لپاره پلانونه جوړ کړي او مرستندویو مؤسسو سره په تماس کې دي چې اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي رادیو او د ورکوښو عزیزانو د پروګرام قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر هر څه د مخه تاسو ته د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند هیله کوم. د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. خوشاله يم چې تاسو د خبرونې د خبرېدو وخت رسیدلی او په دې هیله يم چې تاسو بیا هم د قلم او کاغذ سره د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست یاست او د پیغامونو د اورېدو په ترڅ کې کوم د کوم خپل یا دوست په حق له پیغام واورېدی دا هغه شمیره ولیکئ. نو راځي چې لومړی به د ځینو پیدا شویو عزیزانو په حق له تاسو را رسیدلي پیغامونه په ګډه سره وو.
سلام علیکم زامن جمیل ده لکندار خبر کوم. مزه یو نفر د لیا کیدا کړی ده د لیا دلونه و دغه وی دربې دا دول وی د تقریبا 1500 کلو خبر ده. نو کدار چې خپل دغه خدای دول داد خیر دول وید نو کاسو که دیدش نخواهی وید اگه ماستی پر داغش میره زنگ وید الودی نمیگی دیتر نمی محمد ریم ده از ما چطیش بیاده داغه ده سپر وزر شپویس نسواسته شمیره زبیاو سپر وزر شپویس نسواسته.
سلام علیکم زه پیزلا له بلدک مې زنګ ته ولی ده دلته چا ادارې راغلی ته زنګ ولی و نفر راخترې نمېږي دا موږ پیداکړې ده هم په بلده چې ورته ښه وی ده ورور اسدزی ده نو که دا چا خپل وي داسې ما ته زنګ ووي صفر اووه زره شپږویس نه سوه اته شمېره زریا صفر اووه زره شپږویس نه سوه اته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو زه اختر محمد خاجین نه چاډی کین دغه لاته د شګن دی له د وشتو سره دی د لنګر د سیمې څخه نیولې ده. نو زه ورته سیمه کې یو کاست د داوود په نامه باندې وسی ډیره مده کې دا ډیره په پیغامونه پرې شته د پاره باندې تر اوسه هیڅ معلومات هم نه کړی دي. خو څنګه نو ولي خو څه کړل دی تاسو چې دا هغه کاست دې نه کسان راغلي بل بل دی او ځینې کسان ته موږ راځو نه سوي او دا هم پیغام ته زموږ کچې ده کوم مؤمن مسلمان ورور دغه داوود په نامه باندې زه وایي زر د هرات ولایت شندول سولې د خار د کلیمه پاسل کې درې وای نو کدار مومن مسلمان ورول وي ک غواړي چې دا وته لاس کې نو زواله تاسو په دغه شمیره باندې اړ کېول شي تقریبا د 10 کال کې چې راغله دا واشر ول صالح پسې کې وچه د خپل دخل د دې کارونه کې او کله دا چې چې خپل معلومات ګوري بس دې لګل کارونه کې خاص دا چې مکی باوالا دې چې پرصد دا هم نه خاص نو زما د ټکټ دغه شمیره سره اړ کېول کوم دوه غواړي چې په اړه باندې معلومات تاسو کې سپر و سپر و یو تلو دوا اته یو نه شمیره ګلیا و سپر و سپر و یو تلو وا اته او کوم دوه غواړي زما شر چې کوم وخت ګول او که غواړي تر پیغام راوستي نو خپل پټ څنګه دي دوار د سفر تانې چې کاجو ام که زما شر او کې دي بیا د خبرې تر ما پورې راځي چې نو تر بیا تاسو ښه ښه شي شر خدای پامه.
سلامونه ونې کې هلي روشان سے پرهیز پر سر نه مدد سره پکړه دا دادې رادیو تلپاتې اوریدونکې روشان سے پرستا سودی رډی رمننه چې زمونږ پیغامونه خبروي او زما سره یو کسته په دوه سترګو څنګه ویني حافظ دی نو هغه وایي چې زما نوم رفی اولاد او د پلار نوم محمد دی او د ورور نوم شفی اولاد دی لمن د نادالی ول سوالی دی کاسو کې پاره معلومات غواړي نو زما سره په کابل کې می په لاس راغله نو ما ته په خپل ځان سپاره لې او زه کټړک په غاړه می مخامخ شوم سره او ما ته کیسه وکړه نو ما سره دې کاسو غواړي چې دې مطلب تر لاسه کی زما په دغه شمیرو دې ما ته زنګ وهي 01 22 55 00 شمیره بیا وایم 01 22 55 00 یو بل ریباش میرا هم وایم 01 55 00 55 00 مننه د خدای په امان.
سلامونه نیکه هله یو ورځ ما د ورکو سو عزیزانو په خبرونه کې او پیغام می واوري دا چې دا هلمند او کندهار نه یو ورور پرې شوی چې دا کرام په نامه باندې یو اور کړه نو ورکو شوی دا نو زغلا محمد ولی زبرانی ما اړیکه میله کابل له فریدول صالح یې ولی دا دلته اور کړه نو دا چې اصل څه نو نو کلو دا ګریم په مخ اوس لګل راغلې دا نو دلته ول صالح په بازار کې ګرځي په سرکو باندې هغه بوتلې ته لوي بیا راوړي د ولسوالۍ په بازار کښې پروري او نو دلته ګرځي داسې زه به هم لږ بنده بنده کېږي خبرې داسې بندې بندې کوي او نوم مې داسې سم نه وایي کله وایي چې بلال یم او کله وایي چې اکرم یم نو که دغه معلومات څوک لري نو د خپل ټلیفون شمېره به ورته ووایم نو ډېرې ښایسته ځواني لري ډېر ښایسته ورکوي دا نو چا ته معلومات وي نو زنګ یې راته وکړي موږ به ورته لاس په لاس کړو نو د ټلیفون شمېره مې دا 01 اتیا یو لاس پر درې څلوي شمیره یو ځلې بیا هم ورته وایي ما صفر و و اته صفر یو یو صفر څلور درې د خدای په امان.
سلامونه نیکی هیلی کار زلان دیم له جلال آباد نه په دې هیله چې ښه باسې دغلته د جلال آباد د سرکې په سیمه کې یو کوچنی دی چې وایي د لوګر د چاراحیاب نه راغلی یم او اته کاله عمر یې دی تورې جامې په لاندې صرف لږ لږې خبرې کوي او وایي چې له پلار دوکان مې چاراحیاب بازار کښې دی نو دا کوچنی ډول پیدا کړی دوکاندار سره اوس دی د هر چا وي نو ازادي راډیو نه هیله کړه دغه پیغام نشر کړي زه ورته خپلې شمارې وایم دا خپلم جاوید خې د پلار نوم سلیم خان خې نو په دې هله چې پیغام نشي د اړیکو شماره ورته په دغه شمارو د موږ سره راوټو کې خپل کچنه دې ترلاسه کی د اړیکو شماره دې په وروسته یو بیا سلور ته شپګتیا سلور ته شپګ پندوس یو یو کې سپر و و یو سلور اته شپګ سلور پنده شپګ او سپر و سوا یو ته اتصالات شماره ورته یو ته درې ته شپګ ته درې سپر و اته یو درې سپر نه شپګ سپر درې په دې نه پیا مینا شرشي او موږ نه خپل کوونه تر اخی کې غدې نه یو جهان مننه
سلامونه آزادی رادیو ټولو قسمونه همکارانو اورېدونکو ته زه فیض الله مطمئن یم اړیکه مې د هرات ولایت کې نیولې ده زه مخکې هلمند ولایت کې وم د هرات راغلی یم د چا سره کار کوم نو دغه سړي چې زه کار ورسره کوم یو هلک چې پیره کړی دی تقریبا به یوه میاشت به کېږي د زه کار لالک دی هر مسلمان ورور ورته ټي وي ده شاوي ورور زما سره ټلیفون درته شماره زما سره اړیکه ونیسي چې معلومات ورکړم خپل ماشین مې درلاسه کړي زما د اړیکې شماره چې پر وسه درې
دا چې ستاسو رور پیدا سو نو مبارکي درته وایم او سترګې مو روښانه موږ هم ډیر خوشاله کیږو چې د ګران اوریدونکو کم دوست او عزیز پیدا سي او ازادي رادیو وکولای سي په دې برخه کې خپل اوریدونکو ته یو خدمت تر سره کړي او ستاسو څخه مننه چې د خپل رور د پیدا کېدو دغه خبر مو زموږ او اوریدونکو سره شریک کړي قدرمن اوریدونکو اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو را رسیدل پیغامونه به وورو چې د خپل رکوسو عزیزانو په لټه کې دي
سلامونه امین انی کې له کرامات د آزادې راځو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم زه کریم النار مانی مو زمنګ یو د ترځوی د ننګرهار ولایت نه نادر کښوي کچان پیدا په نما سازي په دیش میراډی کوي سي سپر و ات هات سلور 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 و نه دوا یو ځل بیا تکراروم سپر و ات ات سلور 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 و نه دوا سلام
ہلو السلام علیکم زه عبد الوهاب طرام ولایت د شمالي صالح د تاسو ته تاسو ولایت من یو موږ به تاسو ریکوت د تاسو ترين کال کې یو رښتې د پازادې راډو کې د وګړو سینا په سوې او چې دا سمارمه تماس ونو سي د افیا په سوې نو سبا نه ولنه دا دا سمارمه تماس ونو سي منګه موږ ته یا کو ستر دریاویا یو سلو یو سیمریس پته وټلې دا مالان باندې السلام علیکم
دغه مې یو د کاږي ورکړې دي نو تقریبا د خلک کې چې د کورس نه درک شوې دي تیر وخت کې چې د کورس کلل دي خپل د کندارې ما نو نو د کورس نه درک شوې دي ترکه نه معلوم شوې په کا کې چې د ونیم سره کې چې د کورس نه درک شوې دي ساي ورو شان په خپل کوم ځای کې ما مور واچې ځکه دې ورواړ دا څنګه مور واچې دا موږ د غلط پیدا کوو تر ور مان تر معلمې زما سره په دغه کې نه شي راړي کوونی شي زما نوم رحمت الله کا بوان دی هغه ته شماره ده سپر و سلور اته نه دری و و و و دا یو ځل بیا سپر سلور بیا نه اچیا دی و سوا د ایا
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نا یو ملګری دی تقریبا یو کال کې چې نه درکه سوی دی د هلمند ولایت د واشه د ولسوالۍ څخه بیا ډې کني ولې سید محمد نمیږي شل کال تقریبا دی کچیر ستاسو په اړه معلومات موږ ته راوړانې کې زما شته ټلیفون شمیره د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلویش نینیوی پیندوست و سلام.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کډرونو همکارانو ته سلامونه وایم. زه په اسلامت مهنه مالک نن د هلمند ولایت نن تاسو سره ورده زما راکا زه عبدالغنی په نامه ده. تقریبا لاس کال کې شو کوڅه د یار مسلمان ورته چې معلومات وي هیڅ پته نه ست پلار نه لري نو هر چا ته چې معلومات وي نو سره د دغه ټلیفون په راغه شماره لیکو نو چې زما د ټلیفون شماره ده
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 زن د امامت خبره کوم د کندهار ولایت عارفستان د ولسوالۍ د چوکازو د کلي څخه. زموږ یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی. تقریبا 4 کاله کېږي چې خپله کوره نادرکه دی، او علاوالدین امیر د جمالي اکا زوی دی، د خانقاه مرستی دی. هر مسلمان ورور که په دغه اړه معلومات لري، اوس دې د ټلیفون په دغه شمېرو زنګ ووهي:
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوم یې زمبکار ځواک دی، د شمند ولایت لواشر ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زما دوست یو قریب یو ماما له کور څخه نادرکه سوی دی، اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی، خو د شلمند ورور نوم یې اکبر احمد دی. زما د ټلیفون او واټساپ شمیرې د واټساپ شمیره 0 3 4 1 0 8 او د ټلیفون شمیره 0 2 0 2 8 6 3 0 2.
بلے السلام علیکم، دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام کوم. زه مایده ګل ارمان دی، لغمان ولایت د قرغی ولسوالۍ د شهیدانو د کلي څخه. د نور الله هجران په نامه باندې چې کوم پیغام ورور د اختر نه څه شپې پس را پرېښی و، هغه ماشوم زمونږ د کتور کالی دی، او ژبه ګونګ جپړې په پښو دي ګرانه، او شنې سترګې دي. هغه ماشوم زمونږ دغه دا زمونږ شمیره ونیسه. یا زمونږ شمیره د ټلیفون 0 8 1 1 5 5 4 9. و سلام به احترام.
السلام علیکم، زه صدیق راجی حاضر یم د کابل نه. زمونږ د کابل د سب څخه یو ماشوم نادرکه سوی د صدت په نامه باندې، دا اته کلونو په عمر دی. او مهرباني وکړئ که چا سره هم معلومات وي نو مهرباني دي وکړئ مونږ ته په دغه نمبر باندې زنګ ووهي: 0 6 6 2 3 3 1 یعنی 0 6 6 1 2 3 3 3 1. سلام
سلام علیکم، زه د فاریاب د ولایت محمد لرو په نامه د داود. دا 12 کاله کېږي چې ورک شوی دی، اوس یې درک شوی چې د مشهد په کلا آباد زندان کې بندي دی. 12 کاله کج پر راغلی، نو اوس یې زیات وخت پوره شوی. اوس نور په سپورټونه باندې نس کولای چې ورسو یا وال ورسونه سو کثرت سور سلیب لاسرسي ورته ولري ناراضي د ازادي د لارې مخایش ورخدا دی چې دغه یو لاسرسي ورته ولري دغه معلومات کوم سره دی ډیر بشه چې بس دغه ما په شماره باندې کولای چې ما سره تماس ونیسم 0 0 0 0 3 2 5 5 دغه ما شماره ده په مخه مشاله عمل
گرانو دوستان درن ورځی دغه خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. موږ هر مرو په نوبت سره خبرو. ستاسو د سوکال ژوند په هیله شېچاري د خدای په.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 0 3 4 3 8 1 یو ریبیا ویم 0 0 0 0 2 0 3 8 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو